باشه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقیوی پاکستان دی د پیښور وروستي 14 پاړه دقیقه څېړنه وکي او افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. سرپرست وزیر متقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې غونډې ته ویل پاکستان دی د پیښور 14 پاړه دقیقه پلټنه وکي او د خپل بام واوري دی د بل چا په بام نه اچي. د پیښور 14 پاړه د پاکستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو د سیشن به په ورځ خپل پارلمان ته ویلي چې ترګر د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر متقی ویل ک د پاکستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو په وینا د ترګری مرکز په افغانستان کې وي دغه ترګری به د افغانستان نورو گاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان ته هم غځېدلی وي. د افغانستان د پاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ټام ویست د سیشن به پورې ویل د افغانستان خزم جوني په افغانستان کې د جدي روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په دې اړه زموږ د همکار راپور اوري.
استازي ټام ویست چې پاکستان ته سفر کړی په یو لړ ټویټونو کې د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان د خزو او جنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزه او جنو په کورونه کې بنديان دي او پرته له دې چې آزادانه تګ راتګ وکړي شي او یاس دا کلیو کې شدید روحي او رواني فشارونه تجربه کوي. د امریکایي چارواکي لیکلي دي چې په پاکستان کې ل یو شمیر زړور او افغان مرمن سره کتلی او د هغوی غوښتنې اوریدلې دي. نو شباشنا امریکا غټ واشنگتن
د افغانستان د خزو او جنو د حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي پوهنتونونو د کانکور ازموینو کې د جنو پر ګډون بندیز ته په خبرګون کې ویلي چې پر خزو د طالبانو محدودیتونه د دین او فرهنګ سره تړاو نه لري. رینا امیری د چهارشنبه په ورځ یعنی د فبروري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل چې طالبان په خزو او جنو د محدودیتونو وضع کولو په دوام سره د افغانستان یو لوی بالقوه ځواک خفقي. د افغانستان د خزو د حقوقو فعاله محبوبه سراج او د بشري حقوقو ایرانۍ فعاله نرګس محمدي د 2023 میلادي کال د نوبل د سولې جایزې لپاره نومول شوې دي. د اوسلو د سولې سیډنیز انستیتیوټ چې هر کال د نوبل د سولې جایزې د کاندیدانو نوملړ ترتیبوي ویلي چې په افغانستان او ایران کې مستبد رژیمونو په تیر یو کال کې د خزو حقونه له پامه غورځولې دي. د یاد انستیتیوټ مشر اورډال د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل سکهال زموږ د لیست په سر کې د بشري حقوقو فعالین شته چې د میرمنو د پاره کار کوي په ځنګړې توګه د افغانستان او ایران څخه محبوبه سراج او نرګس محمدي شامل دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. یو سړی په امریکا کې له دې عمله په لس کال بند محکوم شو چې غوښتل یې بهر ته لاړ شي او د داعش ډلې سره ملګری شي. د امریکا د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې تورن کس پلان درلودو د امریکا دننه د حکومت او داعش ډلې ترمنځ و جګړه پیل کړي. دا تورن کس د اوهایو ایالت دی او د 2013 میلادي کال کې د جان ګلن هوایي ډګر کې د فدرال پولیسو او ترګري ضد مبارزې ځواکونو لخوا په داسې حالت کې ونیول شو چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او هلته د داعش خراسان ډلې سره ملګری شي. دا سړی ناصر المداوجي نومیږي. درویش کلن دی، په عراق کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت لري. د 2023 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه په لس کاله بند محکوم شو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي د حیات تحریر الشام په نامه یو جهادي ډلې د سوریې په عسکرو بریټ کړه ده او اته تنه یې ورته وژلې دي. او په بریټانیا کې مشته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې دام ویلې دي چې حیات تحریر الشام د ادلب ایالت د کفرومه سیمې ته نږدې د سوریې د ځواکونو په پوسټې دراکټوي او توغندۍ بریدونه کړي دي او اته تنه یې وژلې دي. د دغه ډلې غړي د القاعده څنګه په خوانی جګړه ماران دي. د میانمار یا برما پوځي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په برما کې بیړنۍ وضعیت د شپږ نور میاشتو لپاره هم وغځو. د برما د پوزي چارواکو په دې پریکړه د حاکمیت غشمنه اوس نشي عملی کېدل چې ویلې د اگست په میاشت کې به ټاکنی وکی. د برما حاکمیت په ټول هیواد کې د پوزي کو د تاچیانو ضد عناصرو پر ضد سخت اقدامات پیل کړي دي. د امریکا د جنوبی کارولینا مخکنی والی او په ملګرو ملتونو کې د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې استازي نیکی هیلی پلان لري چې د امریکا د 2024 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. امریکایي رسنیو د میرمن هیلی د دغه پلان په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم نیکی هیلی ته نږدې له یو کس سره چې په دې پلان خبر دی غږېدلی دی او هغه ورته دا خبر تایید کړی دی. ټاکل شوی چې نیکی هیلی د فبروري په 15مه نیټه د جنوبی کارولینا په مرکز چارلسټن کې خپل کاندیداتوري اعلان کړي. که هغه دا کار وکړي لومړی میرمن به وي چې د خپل پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مقابل کې به په انتخاباتو کې درېږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ په کیف کې د اتریش جمهور رئیس ته هرکلی وویل او زیلنسکی وویل چې په انرژۍ، اقتصاد او بشري مرستو اړوند مسایلو ورسره غږېدلی. د جګړې د مطالعاتو تحقیقاتي مرکز د سه‌شنبه په ورځ ناوخته یوه ارزونه خپره کړه چې په کې ویل شوي په اوکراین د روسیې یوه بله حتمي حمله په 2 میاشتو کې د عملي کېدو په حال کې ده. او سعودي عربستان د 2020 میلادي کال د فوټبال د آسیایي سیالیو د کوربه په توګه تایید شو او د سیخکاری چې دا کار به د نړیوال جام د سیالیو کوربه توپ ته هم لار هواره کړي. د آسیا د فوټبال کانفیډریشن کانګرس په بحرین کې د چهارشنبه په ورځ یعنې د فبروري په اوله نیټه په خپلې غونډه کې دا پریکړه وکړله. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال د نورو پاکستانی چارواکو سربیره د دغه هیواد د پوسټ مشر جنرال منیر سره هم د افغانستان او ټیوریزم په مسلو خبرې کړي. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پیښور په جماعت کې د چاودنې د هر اړخیز پلټنې غوښتنه کړې او اسلام آباد ته مشوره ورکړې چې د بشپړو پلټنو وړاندې دي طالبانو ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. اکرام شنواری رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د ټویټر په پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د خپل دورځني سفر په ترڅ کې د نورو پاکستاني چارواکو سربیره د دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر سره هم د تروریزم د ګواښونو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړي. ښاغلي ویس په څو پرله پسې ټویټونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د افغان میرمنو او انجونو وضعیت ته په اشاره ویلي چې میرمنې او انجونې په کورونو کې بندیالي دي او پرته له دې چې آزادانه تګ راتګ وکړی شي او زکریو کی سخت روحی اور رواني فشارونه تجربه کوي. توماس ویس ویلي چې د جنرال منیر او محمد صادق خان سره د توریستي غوښونو امنیتی وضعیت د نړیوال ټولنې پارتیو او پر افغانانو باندې طالبانو د حکومت لخوا په زکرو او د مرستې رسولو په چارو کې د خودو په کار باندې د لګیدلو بندیزونو د غیظو په اړه خبرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ویلي چې دغه پاکستانی چارواکو څخه د ملګرو ملتونو او نورو مرستې رسولو د ادارو لخوا د طالبان حکومت څخه دغه بندیزونو د لری کول لپاره د روانو هڅو د بلاتر لپاره د مرستې غوښتنه هم کړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو کاظم او حسن حکیم پاکستان ته د توماس ویس سفر اول ته د پاکستاني چارواکو سره د افغان ماجیزو د سوز په ګډون په یو لړ مسرو خبري مهمه ګڼي. کوی چې کچي د امریکا ځنګړي استازي د پاکستان د پاوز د مشر په ځای دغه هیواد د دینی او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره کتلی وي نو اغیز به پر طالبانو زیاته وي.
ما په باور تر دې به ډیره ګټوره ده چې توماس په پاکستان کې د مذهبي کړیو او د پاکستان د ترو دینی مدارسو د منتظمینو د غو د مشران او په پاکستان کې د دینی علماو سره خبرې کړې وای او د هغو نه وښتي وای چې په افغان حکومت فشار راوړي. د دوی فشار ګټه کوي خو د پاول د پاکستان د چارواکو فشار ګټه نه کوي.
خو د نړیوالو چارو یو افغان کارپو تاریخ پر هدي وای چې د جنرال مونی سره د خاغلی وېس کتنه د دې لامل مهمه ده چې دا کتنه په پیښور کې په جمعات کې د ځانمرګي برید ورسته شوې ده.
په خاطر کې در پاکستان رئیس ارتش تقریبا برای خود نخست وزیرشون قدرت داره یا حتی بیشتر. معلوم است که مسائل نظامی در میان است. امکان داره که پاکستان ناراضی است از حملاتی که در پشاور شده که شاید کسانی در افغانستان بوده باشند که به این حملات ارتباط داشته باشند از TTP. پاکستان البته در سابق گفته که برای دفاع از منافع خود اگر لازم باشه به خاک افغانستان حمله میکنه و برای حمله به تی تی پی.
د تحریک طالبان پاکستان ډلې د پیښور د پولیس لین سره نږدې په جمعات کې په برید کې خپل لاس لرل رد کړي او دا برید یې غندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د دغه برید په اړه دې بشپړ تحقیقات وکړي او د چاودنې په اړه دې د طالبانو پر حکومت ناچي.
د پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واورې د بل چا په بام نه ورچي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پیښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا سیمه له جنگ او له باروتو او له چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي.
مولوی متکی ویل چې په تیرو شل کلونو کې داسې یو ځانمرګی برید نه دی لیدلی چې د پیښور د جومات په اندازه دي انساني تلفات او دومره لویه ساحه تخریب کړي.
افغانستان ته د پلوې ګوته نه نیول کېږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګري بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وایي، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي.
د پیښور د پولیس لین سره نږدې د جومات کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه سل تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري په خواني کارکونکو کې جوتي سنگرا وایي دوی د هغه طالب مشرانو او د پونتونو د نمونو په شکولو کار کوي چې لوري په بهر کې په تحصیل بوخت دي. ممبر سنگرا امریکا غږ سره په امریکا کې ویل طالبانو په افغانستان کې د جنو او مرمنو په زده کړو او لوړو زده کړو بندیز لګولې، خو خپل لوري په بهر کې په تحصیل بوخت دي. په موکړی زموږ د همکار وحید فیضی د هغه سره د امریکا ته
په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه څه فکر کوي؟
Oh my god, the current situation in Afghanistan.
په افغانستان کې اوسنی وضعیت ډیر دردونکې او خوشینونکې ده. په مشخصه توګه په نړۍ کې دا یو ځنی هوا ده چې د میرمنو او نجونو پر کار او زده کړې بندیز لګولې دي او دا د خفقان وړ خبره ده. د دې حقیقت په پام کې نیولو سره لدی هم جديده ده چې د بشري مرستو رسول په ماسوسو کې د میرمنو پر کار کولو هم بندیز لګول شوی دی. د بندیزونو او بې وزلۍ په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک کړی دی. کورنۍ او ته د بشري مرستو رسول کې میرمنو اساسي ونډه درلوده او اوس له کار کولو ایسر شوی دی او دا وضعیت ډیر جدي دی. د ژمي په موسم کې بې وزلۍ او د خوړو کمښت او د درملو په ګډون ټولو سرچینو ته په کتو سره وضعیت نه یوازې میرمنو بلکې د ماشومانو او کورنۍ لپاره ډیر جدي دی. په افغانستان کې د خلکو وضعیت تندېخنی وړ او ډیر خطرناک دی.
لکه نش طالبان وخت رسیدل دي ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي دي د میرمنو زده کړو او پر کار بندیز لګول دي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
As I said, it's the only country.
لکه څنګه چې ما وویل، دا یوازینی هیواد دی چې د میرمنو پر زده کړو او عام ژوند کې پرې بندیز لګول شوی دی. د میرمنو حضور ډیر اړین او مهم دی. زما مطلب دا دی چې په هر برخه کې په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې جګړه ځپلې دي او له بې وزلۍ سره مخامخ دي، څه چې شوی دی د اسلامي شریعت په نوم توجیه کول ناسم دي. مونږ پوهیږو چې دا کار له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی. د ګڼو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو په دې اړه څرګندونې کړې دي، نو د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. په دې اړه مونږ د افغانستان په اړه پروژه کې هم کار کوو. مونږ پوهیږو چې په اسلام کې د میرمنو پر زده کړو بندیز لګول شوی نه دی. په حقیقت کې د علم زده کړه په نارینه او ښځو فرض ده او په قرآن کریم کې چې نازل شوی دی لومړی کلمه هم د لوستلو امر دی. په کلتوري او تاریخي توګه هم مونږ پوهیږو چې میرمنې د زده کړو د سیستم یو برخه وه، یعنی هم زده کوونکي او هم استادانې وي، څارنوالانې، ډاکترانې، ټولو په دې سیستم کې زده کړې کړې دي. د طالبانو لرا تک څخه مخکې د کزینا او د تعلیم کچه دوه برابر شوی و. د هرات ولایت په څیر په ځینو ولایتونو کې نیمایز د کونکو نجونې وي، خو اوس لمنځنیو او عالی ښوونځیو څخه منع شوي دي. پارکونو ته تلای نشي، ورزشي کلبونو ته تلای نشي.
طالبان وایي د مېرمنو پر زده کړو او نورو برخو د تل لپاره بندیز لګول نه دی، بلکې دوی په ځینو مسلو کار کوي چې بیرته پرانیزي.
They've been saying that for a while, but
the ریډیری مودې راهیزه دوی دا وای خود دسمبر په میاشت کې ورستی فرمانونه هرڅه شاته پلی خودل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد او د ملګرو ملتونو د کوزو د برخې مشر او د غراز نورو چارواکو افغانستان ته سفر درلود او په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. مونږ هیله لرو کټور نوی نو یو شمېر فرمانونه باید بیرته واخیستل شي او خزینه بشری مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي شي. د بشری مرستو په مشخصه توګه د مسلکي زده کړو لکه طبي برخې، خزینه ډاکټرانو او نرسانو ته چې مېرمنو ته کار کوي اجازه ورکړي شي. د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو هم د افغانستان دننه او افغانستان څخه بهر د چارواکو او خلکو خبرې پر طالبانو اغیزه وکړي او هیله لرو چې د اسلامي همکاریو سازمان غوښتنې سره به دا فرمانونه په نږدې راتلونکي کې لری کړای شي. مونږ په مشخصه توګه هیله لرو چې له افغانستان څخه دننه فشار واچول شي تر څو طالبان دا بندیزونه لری کړي.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې طالبانو د ټولنیزو رسنیو نه ډیر وخت راهیسې د تبلیغاتو لپاره ګټه پورته کړه، خو فیسبوک او یوټیوب یې ډیر حسابونه یې پاڼې تړلې دي. په ورستیو کې ټویټر د طالبانو د ځینو چارواکو او یو پلویانو پاڼې تایید کړي او شنه نښې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په طالبانو د ځینو انتقاد کوونکو حسابونه ځنډول شوي. نور تفصیل په دې رپورت کې. نجیب ننګیال د هغه افغان فعالانو د جملې نه دی چې په ورستیو کې د ټویټر پاڼه بند شوې ده، په ټولنیزو رسنیو د خلکو د حسابونو ځنډیدل او یا هم په دایمي توګه بندیدل سلوي خبره نه ده. خود فعالانو د حسابونو ځنډیدو په ټولنیزو رسنیو د نورو کارونکو خبرګونونه راپارولي دي. دغه یو بل موضوع په ګوته کړه او هغه دا و چې د بشري حقوقو د فعالینو د حسابونو په داسې وخت کې ځنډیږي چې د طالبانو او د هغوی د ځینو پلویانو حسابونو ته شین نشان او تستیکی ورکول کیږي.
طالبان هم د خپل تاکتیکونو په اساس باندې چې د ایسای څخه د پاکستاني استخباراتي ادارو دوی ته وخت په وخت د مرسته ورکړي واده، په خو هم اوس هم د ماغه تاکتیکونو په استفاده څخه د افغانستان د خلکو او فعالانو چې د طالبانو نظام طالبانو کړني هغه نقدوي په هغه باندې ریپورتینګ کوي، ماس ریپورتینګ کوي او دغه یا اکاونټونه تړي غوونه خپ کوي.
د طالبانو په ټویټر د فعالیتونو په اړه یو تحقیقاتي رپورت لیکوال کوډی بنټین وایي چې ټویټر مدام طالبانو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول چلن حیرانوونکی دی. فیسبوک د ډیر وخت راهیسې دا ډول فعالیتونه بند کړي او د دې خلاف ګامونه پورته کړي. ټویټر د ایلن ماسک د اخیستلو او په موادو کې د توازن د موضوع نه مخکې هم طالبانو ته اجازه ورکوله چې داسې ډول فعالیتونه وکړي. چاغه زموږ لپاره د حیرانتیا وړ و.
بنټن وای چې د طالبانو د ټویټر نه داسې ټویټونه خبره شوې چې هغه د انساني حقوقو ضد دي. د مثال په توګه یو ټویټ چې په کې طالب چارواکي لیکلي و چې د میرمنو په مسله موږ د غرب نه هیڅ څه د کولو ته ضرورت نه لرو. دا هغه نورسته چې امریکایي میلیارډر ایلان مسک ټویټر واخیست او د زینو بدلونونو اعلان وکړو، هغه د ټویټر بلو ټیک یا شین نشان په پیسو کو. هر هغه کس چې په امریکا، کاناډا، برتانیې، نیوزیلند، آسترالیا کې اوسي کی هغه کولای شي چې د کریډیټ کارت په کارولو سره د میاشتې فیس ورکړي او د ټویټر بلو ټیک ترلاسه کړي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې طالبان دغه څنګه ترلاسه کوي؟
All you're required to have is a phone number that's
هغه ټول څه چې یو څوک ورته ضرورت لري هغه دا دي چې د دې 500 هیوادونو د ټلیفون شمیرې ولري. هغه په ګوګل وایس په ډیر اسانۍ ترلاسه کیدی شي او د بیلګې په توګه کستا کوم څوک په امریکا کې وینو هغه په ډیر اسانه دا کار کولای شي.
د معلوماتي ټکنالوژي کارپو ثواب عبد الله وایي چې خپل خپلوان د طالبانو لپاره پیسې ورکوي او دغه بلوټیک ورته اخلي.
خو په دې وروستیو کې چې اوس کم څه شوي دي چې په افغانستان کې اوسېږي د طالبانو پلویان دي د امارت اسلامي افغانستان د هغې خپلوان چې د بیرون ژوند کوي دوستان یې بیرون ژوند کوي مثلا زه به خپل مثال ورکړم چې یعنې زه په کاناډا کې ژوند کوم فرض کړئ ما ته اوس یو دوست زنګ راووهي او راته ووایي چې دغه سیز راته وکړه دغه کار راته وکړه که هغه هر کار اوسېږي او په هغې باندې دومره مصرف نه راځي یو خو افغانیت دی بل اسلامیت دی بل دوستي ورورولي ده چې افغانان یو بل سره لري نو هغه لس ډالره یا اته ډالره چې دي هغه موږ ته دومره څه نه ښکاري ځکه چې په دې خارج کې چې کوم افغانان ژوند کوي خو هلته د بل افغان زړه خوشحالېږي.
د هغه نه وروسته چې خلکو د طالبانو د پاڼو په اړه ټویټر ته شکایتونه وکړ نو ټویټر اوس د طالبانو حسابونه شین نشان بیرته لري کړی دی خو ځینې لا اوس هم لري. امریکا غک ټویټر ته دوه ځله ایمیل وکړو چې په دې اړه خپل دریز روښانه کړي خو د ځواب په موندلو بریالي نه شو. نظرانی یوسفزی، امریکا غک، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غک رادیو خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
فرانسې او استرالیا دواړو موافقه وکړه چې د یوکرين سره بل خپل هیواد نه د روسي عسکرو د شړلو په غرض د توپچیز واکونو لپاره په زرګونو ګولې تیاروي. د سیدنی نه د خبريال فلم مرسر د رالیګری رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو لولي.
فرانسوي او استرالیایي مامورانو وایي چې د فرانسې د وسلو جوړولو نیکستر شرکت با د یوکرين د پوز لپاره د توپچی 2000 فایرا 155 ملي متره ګولۍ تیاروي او استرالیا به د باروتو د برابرولو تابع او بندوبست کوي. توقع ده چې لومړی جوپۍ یوکرين ته د روان کال د اپریل تر پایه پورې ورحواله شي. دا اعلان د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د فرانسې د دفاع د وزیر سباسیان لیکورنو او د استرالیا د دفاع د وزیر ریچارډ مارلس ترمنځ له مذاکرات وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وشو. استرالیا یوکرين ته د بوش ماستر نفربر زری لرونکي نقلي وسایط استولې دي او هم د یوکرایني عسکرو د روزلو لپاره سل نظامی روزونکي بریتانیا ته لیږلي دي. استرالیا پر روسي باندې یو لړ سخت بندیزونه هم ولګول. چارلس مارلس خبريالان ته ویل
We wanted to act together as a statement about how importantly Australia and France
موږ غوښتل چې په دې اړه یو ځای عمل وکړو، خپل دریز روښانه کړو چې په اوسنۍ شخړه کې استرالیا او فرانسا له اوکراین نه ملاتړ کولو ته په څومره زیات اهمیت قائل دي. موږ دواړو یې جلا جلا په بیلابیلو طریقو ملاتړ کړی دی. غوښتل مو دا خبره روښانه کړو چې استرالیا او فرانسا دواړه د روسیې د تیری په مقابل کې د اوکراین د ملاتړ په باب متحد دي.
د دغه مطبوعاتي کانفرنس په وخت د فرانسې او استرالیا د بهرنی چارو وزیران میرمن کاترین کلونا او میرمن پینی وانګ هم حاضر وي. د اوکراین سره له خپلې خاورې نه د روسي ځواکونو په شړلو کې مرسته په پاریس کې د مذاکراتو په سر فهرست کې شامل وه. دواړه لوړپوړي استرالیایي ماموران به په روانه اونۍ کې په لندن کې هم له خپلو برتانوي سیالانو سره وغږیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
فرانسیس د سشنبې په ورځ د کانګو دیموکرات جمهوریت ته په لومړي ځل سفر کوي. دغه د افریقا تر ټولو لوی کتلیک نفوس لرونکي هیواد دی. دغه هیواد د لسیزو راهیسې د جګړو سره مبارزه کوي. د امریکا غږ خبریال محمد یوسف د نایروبی نه رپورټ را لېږلی. زه یې درته لولم. په فرانسیس د سشنبې په ورځ د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او سویلي سودان ته د شپږ ورځني سفر پیل کولو لپاره د ډي آر سي پلازمینې کنشاسا ته ورسېدو. په فرانسیس دوانو ملکونو ته چې د کلونو جګړو له امله مبارزه کړې ده د سولې او پخلاینې پیغام راوړی. یو پادری چې د پا فرانسیس سره د لیدلو لپاره ورته بلنه ورکړل شوې وه غوښتل یوازې د هیرال په توګه وپیژندل شي. امریکا غږ ته وویل چې هغه هیله لري چې د پاپ پیغام به د هیواد په ختیځ کې د جګړې په ختمولو کې مرسته وکړي. هغه وای پاپ د مذهبي او سیاسي پلوه هم خپه جندل شوی دی. کانګو ډیر زیات ستونزې لري. پادری وای پاپ یوازې په خطیس کې د جګړې د ختمولو لپاره یو څو کلمو ویلو ته ضرورت لري. فرانسیس دومره محبوبیت لري چې هغه یو خبره وکړي نو خلک یې اوري. د سیاسي چارو شرون کې نتانیاهو ما امریکا غکته وې
د منفي ستونزو له امله چې په دې سیمه کې ملکی خلک اغېزمن کړي، د هغه پیغام په دې سیمه کې د ظلمونو ختمېدل او د پاملرنې غوښتنه وه. د هغه د سفر په جریان کې وضعیت ډېر خراب شوی. هغه غږ کوي چې په کار د ملکیان خوندي شي.
د یادونې وړ ده چې په کانګو کې روان کال انتخابات تر سره کیږي چې سیاستمداران د دغې لپاره تیار نه سي. د سیاسي چارو کارپوه نتانیاهو ما زیاته کړه
The
Pope we talk about the country's leadership of the Hawaii mission club and the other mission club that the Pope and the DRC the Roman Catholic Church the Pope the Coronisia see the girl that the role of the
دی یادونه ورده ده چې دغه هواد ولسمشر جوزف کابیلا په 2014 کال کې انتخابات زندولي وو او دغه انتخابات بیا په 2013 کال کې ترسره شو. راتلونکي انتخابات به په روان کال دسمبر میاشت کې وشي. پادری هراله وایي چې په کار د سیاستمداران د ملک د ګټو لپاره کار وکړي. هغه ویل
چې پولیټیک کانګو inajianda kwenye uchaguzi.
Siasa madaran po ulas ke de mahbubiyat paida kawlo hatse kawi. Hawa kango ta rarawan dai aw de kango waziyat bikhi kharab dai. Mun hilla ruche hawa ba siasa madaran de ta wahatse bich mutahid.
Tiya de woni worda che Pope Francis ba pa kango ki de jume de urazi puri hisar shi. Daghi na rusta ba hawa junubi Sudan ta warshi. Nazrana Yusuf Sai, America Gag, Washington.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د رپورټونو لمخې په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره ناوړه چلند کیږي. موږ په پاکستان کې د افغان مهاجرو په اوسنی وضعیت باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د مدافعینو مدافع حاجی نظر خوګیانی سره مرکه کړې. تاسو درورو
حاجی صاحب، نظر خوګیانی، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت په څه ډول دی؟
په پاکستان کې کوم مشت افغان کډوال دی یا د طالبان حکومت راتلو سره کوم alternatives کډوال رمجر شي دی افغانانو نه، نو دا ډېر مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي. خاص کر په پنجاب کې سیمه حکومت طرفنا ډېر مولټي گرفتارین او رسپورټ واقعي او اوس هم په زندانونو جوړونی کې پراتی دي، چې وسته زنانه او مشومان اوس هم د سیم جوړونی کې پراتی دي او څلور سو دیش په خبر پښتونخوا کې دي. همداسې نور په میوالي کې دي، پنجاب کې دي.
جنازار صاحب، افغانان ولې نیول کیږي او ولې زندانونه ته وړل کیږي؟
دا خو یوازینی د هیلت دا ده چې دو سره زنو سره اسنادي نشته او زنو سره نشته. مثلا په تیملي کې لس کسان دي، نو دوی په خارج کې واتې دلته هغه وخت سره هغو کاډونه اخیستي پیوار کاډونه او هغو بچو د ښځو ورونو شته دو خارج نه، مثال اوس رغل یا بل هیواد نه، هغو ته کاډونه رجسټري نه کیږي، نو هغه هم نیسي او چې چا سره اسناد نه وي هغه هم نیسي. به دو کوم پاکستان آئین دی هغه کې څوارلسم آئین کې چې کومه دوی دپاره یوه میاشت یا شل ورځې سزا ده. کله ونیول چې ګرفتار شي جیل ته لاړ شي، په څوارلس ورځو کې یا شل ورځو کې هغه خپل افغانستان ته بېرته ډیپورټ کړي. خو د بده مرغه چې هغه اوس چې کوم دلته پارلمان بیل پاس کړی دی، قانون خودم له ظالمانه نشي کې د ځکه چې په قانون کې هر چاته انصاف نه لويږي. په پاکستان په پارلمان کې چې کوم اوس مکتوب د افغانانو زورولو لپاره پاس شوی دا غیر عیني غیر بشري دی. دلته کې اوس هم افغانانو نه څلور میاشتې کېږي په مبسونو کې پراته دي، اته اته میاشتې موشو چې په مبسونو کې پراته دي. هغې ته نه د بشري حقونو ولا رغلي، د هغوی پوښتنې کړې نه وي، نسیر ولا رغلي او نه د موجوده د افغانستان حکومت یله څوک رغلي چې دو پوښتنو کې تېره دا پسې علت باندې نیول شوي او د دو جرم ته دی.
تاسې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی د افغان مهاجرو چې بې وجې بندې شوي دي څه ویلي؟
هغوی سره چې مونږ کله خبرې شوې سیمې حکومت سره، هغوی کله دوی ته مونږ په آئین کې دوه میاشتې سزا راولې او سزا یې پوره ده. او دا اوس چې دوی د ډاکومېنټ افغان کونسلیټ ته لاړ دي، نو چې هلته نه کله افغان کونسلیټ دا تسلیم کړي چې دا افغانان دي، بیا به هغه مونږ ته لیټر رالیږي او هغې نه بعد د افغانستان حکومت د ګاډو بندوبست ورته کوي، بیا به په خپل مصرف باندې افغانستان ته لیږي. خو د بده مرغه چې په سفارت او کونسلیټ افغانانو سره په دې کې هېڅ قسم همکاري نه ده کړې. نه ورته بسونه نیولي نه ډبې نیولي دینه مخکې چې څومره کیدین افغانستان ته لاړ دي افغانان لونه باغی کې زیاته قرباني چې کومه د پی ټی ایم تحریک ورکړی هلته کې نورلا ترین صاحب او ویجا پښتانه په نوم یوه کاکړه وکیل ده چې بل نوم یې منیجا کاکړه ده هغې ډېره زیاته همکاري کړې او دویم مونږ سره د نېشنل ډیموکراټک ګوند د محسن داوډ صاحب د قومي اسمبلۍ چې هغه یې مونږ افغانانو لپاره غږ اوچت کړی دی او هغه مونږ سره پکې پوره پوره همکاري کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې